دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
ویان سلیمان شاه د کابل د ښار څو پر نفس سیمه پر راکټونو باندې لګیدلې دي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دغه راکټونه ولګیدل دغه وزارت ویان طارق آریان نن د شنبه په ورځ خبریالانو ته ویل راکټونه چې په دوو موټرو کې ځای په ځای شو د ښار د څلورمې او لسمې امنیتي حوزو نه ورشيو اته کسان وژل شوي دي او یو دیش کسا نور ټپیان شوي دي د آریان په وینا د کابل د ښار د نهمې پنځلسمې یو لسمې شپاړسمې او د دویمې حوزې مربوطات په نښه شوي وو په عین وخت کې د فرانسې د خبري اژانس ایجنسی فرانس پرس د رپورټ له مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د کابل په ښار باندې د راکټونو د ویشتلو د مرګانې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی د ایف پی اژانس له بیروتنه د داعش د یوې مطبوعاتي وینې په حواله چې په ټلګرام کې له دغه حملې نه وروسته خبره کړې وایي چې د خلافت عسکرو د کابل پر گرین زون یا زرغونه ناحیه باندې 28 روسی سخت کاتیوشا راکټونه ورکړي دي د داعش د بیانې له مخې په نننۍ حمله کې د جمهوری ریاست ماڼۍ د صلیبي دولتونو سفارتونه او د افغانستان د ملي پوځ عمومي قرارګاه په نښه شوی وو د آریان په وینا یو راکټ د صدارت د ماڼۍ سره چیرمه لګیدلی چیرې چې د جمهور رئیس اشرف غنی د لومړي مرستیال امر الله صالح دفتر پروت دی ویان د نننۍ حمله پړه د طالبانو په غاړه واچوله خو طالبانو په یوه مطبوعاتي بیان کې ویلي دي چې دوی د کابل پر ښار باندې د راکټونو په ویشتلو کې لاس نه لري د کارپوهانو یوې ډلې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د شمیر د کمولو لپاره د ټرمپ د ادارې د پلان په باب د جمعې په ورځ په یوه استماعیه غونډه کې د کانګرس د غړو پوښتنو ته ځوابونه ورکړل د امریکا غږ د پینټاګن خبریاله کارلا با په خپل ریپورت کې وایي چې ځینو کارپوهانو له افغانستان نه د 2000 امریکایي عسکرو د راوستلو لپاره د دفاع د وزارت د سرپرست کریستافر میلر پریکړه یوه اشتباه او غلطي وبلله د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د هغو ماشومانو د ورځني ژوند د بدو شرایطو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې سکهال د کورونا د کورنونس اوبای ویروس د خپرېدو له امله مجبور شوي دي چې د خپلو کورنیو د نفقې د پیدا کولو لپاره شاقه کارونو ته لاس واچوي دغه کمیسیون نن د شنبه په ورځ په یوه مطبوعاتي بیان کې ویلي دي چې زیاتره بېوزلې ماشومان سرپناه نه لري تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن اورئ د افغانستان د عامه روغتیا وزارت نن د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې په تیرو څلور ساعتونو کې په کابل او د هیواد په نورو ولایتونو کې د کورونا د کورنونو اوبا یو سل شپږ اتیا تازه مثبتې پېښې ثبت شوې دي په داسې حال کې چې ټاکل شوې د افغانستان له حکومت سره د نړیوالو مرستو د راجذبولو په خاطر د دوشنبه په ورځ د نومبر په درشتمه په ژنیو کې نړیوال کانفرنس جوړ شي حکومتي چارواکو ویلي دي چې سکهال د کورونا د کورنونو اوبا د خپرېدو په وجه حکومتونو شو کولای چې د دوامدار اقتصادي ودې لپاره خپل هدفونه پوره کړي کابل کې د ملګرو ملتونو د پراختیا د ادارې یا یو ان ډی پی صحاوی امیر خپل وینا کې ویل چې د افغانستان د اقتصادي ودې پلانونه اوس د سولې د پراختیا له پروګرام سره تړل شوی دي د ای پی خبري اژانس د ریپورت له مخې جو بایدن د 2023 میلادي کال د جنوري په شلمه رسمن تسپینه مانه کې د کارل پیل کول نه مخکې هم دا اوس د خپل کابینه په جوړولو باندې کار پیل کړی دی او ممکن چې بل هفته د کابینه د ځینو مهمو وزیرانو نمونه اعلان کړي بایدن د پنځشنبه پرس په ویلمنګټن کې خبري اعلان سره د خبرو په وخت ویلو چې د خزانه نوی وزیر ټاکل دی او د نومبر په شپږشتمه په متحده ایالاتو کې د تانکس گیوینګ ډے یا د شکرانې د ادا کولو د رخصتۍ نه مخکې به د بهرنیو چارو د نوی وزیر نوم هم اعلان شي خو اژانس وایي په داسې حال کې چې ښاغلی بایدن لګیا دی د خپل کابینه د غړو د نومولو په کار بوخت دی برحاله جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ لا تر دې دمه د نومبر په درېمه د جمهوري اسد په انتخاباتو کې خپل ماتې او د جو بایدن بری نه دی منلی اژانس وایي چې د ښاغلی بایدن د دې اعلان هدف هم دا دی چې په ښاغلی ټرمپ باندې فشار زیات کړي او پوي کې چې د هغه د انکار باوجود جمهوری ریاست د چارو سمبالول لپاره آمادګی نیسي. اجانس وایي چې ښاغلی بایدن به خپله کابینه په څو مرحلو کې اعلان کړي. د کار سابقه او تجربه لري. د ښاغلي ټرمپ انکار د امریکا د متحده ایالاتو زاړه دیموکراتیکي پرنسيبونه او په سوله ییزه توګه نوي جمهور ریاست د قدرت د انتقالولو عنعنوي پروسه له یو غټ چیلنج او مشکل سره مخامخ کړي. د جورجیا په ایالت کې د دویم ځلی رایو د شمیرلو وروسته جو بایدن په دغه ایالت کې د نومبر د درېمې د انتخاباتو ګټونکو اعلان شوی دی او ښاغلی ټرمپ ماته خوړلې. نن د شنبه په ورځ او سبا د یک شنبه په ورځ د جی شلو هوادونو مشران خپل آنلاین علی غونډه جوړی. توقع ده چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ به هم په غونډه کې ګډون وکړي. د دې علی غونډې قربتوب د سعودي عربستان شاهزاده محمد بن سلمان په غاړه لري. د جی شل په ډله کې د اتو صنعتي هوادونو نه علاوه هغه هوادونه هم شامل دي چې اقتصادي او صنعتي وده د پراختیا په حال کې ده. په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتو او تایوان په دروستي وختونو کې خپل اقتصادي اړیکې پراخه کړې دي، دواړو د جمعې په ورځ په واشنگټن کې د اقتصادي همکارۍ 15 کلن تړون لاسلیک کړ. دا تړون چې د متحده ایالاتو او تایوان د اقتصادي سوکالۍ، ملګرتیا او تفاهم د تړون په نوم یاد شوی، د چین د سخت اعتراض باوجود د ټرمپ ادارې 13 میاشت پر تایوان باندې د هارپون د توغندیو د سیستم په شمول پر تایوان باندې د پرمختللو امریکایي وسلو د پلورلو اعلان وکړ. افریقایي اتحاد د ایتوپیا په ناکراره تیګری شمالي سیمه کې د رواني کورنۍ شخړې د حل په منظور خپل درې لوړ پوړي ځانګړي استازي نومولي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوټرش له دغه ابتکار سره د ملګرو ملتونو بشپړ ملاتړ اعلان کړی دی. د دغه شخړې عمله په لسګونو زره خلک گاونډي هوا سوډان ته اوختی دي. په لس هاو زره عراقي ملکیان چې 15 کاله پخوا د اسلامي دولت د ډلې یا داعش لماتې وروسته عراقي چارواکو نیولي او له تفتیش وروسته یې بیا آزاد کړل، تر اوسه لا د عراق په صحراو او بیدیاو کې په کمپونو کې د بسرنويشتي په حالت کې شپې او ورځې تیري. سو تازه خبرونه که څه هم چې د پاکستان د خیبر پښتونخوا د صوبې چارواکو د حکومت د مخالف دیموکراتیک تحریک یا پی ڈی ایم مشران د کورونا د کوینس اوبای ویروس تخپرېدو لویری په پېښور کې د وی غټي احتجاجي غونډې جوړول نه منع کړیو. له پېښور نه د ډیوی را دیو د خبريال د ریپورت لمخې د چارواکو د خبرداري باوجود د دغه غونډې د جوړول لپاره آمادګي پیل شوې او توقع ده چې په خانه صدر اعظم نواز شریف با له لندن نه د ټلیفون له لارې د غونډې برخوالتا وینا وکړي. لبل خو د خیبر پښتونخوا د صوبې روغتیاي چارواکي وایي چې په تیرو 40 ساعتونو کې په دغه صوبه کې په 301 ناروغانو کې د کورونا د کوینس وبا مثبت علامې ثبت شوې. نور لسته ناروغان په روغتونونو کې مړه شوي دي. د پنجاب د صوبې یو ډاکټر چې ویل کېږي د قائدانیانو یا احمدي فرقې غړو پرون د جمعې په ورځ د ننکانا صاحب په ضلع کې په خپل کور کې د یو کمسینا حالک پټ کې وژل شوی دی. پدازه کې د وژل شوی ډاکټر پلار او د ترونه ټپيان شوی دي. په خبر د بډابيري په علاقه کې لو وژلو او سوزولو وروسته د یوې وکلنې جلې مړې پولیسو ته د بډابيري په قبرستان یا هدیره کې په لاس ورغلې ده. او نن په کابل کې د افغان فلم لخوا دراهه لاجورد یا د لاجوردو د لارې فستیوال پیل شو. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو امریکا غاټ واشنگټن نو اوریدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې راپورټونه او مرکه لرو. هله د خبرونه تر پای اوري. قدرمن اوریدونکو، تاسو په خبرونه کې هم اوریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل پر شهر د درويشتو وشتل سو راکټونو له امله اته تنه وژل شوی او یو دیش کسان نور ټپيان شوی دي. پدې باره کې زموږ خبريالي لیمه نیازی له کابل راپور شاستولی.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي پر کابل ښار د درويشت وشتل شو راکټونو له امله اته تنه وژل شوی او یو دیش کسان نور ټپيان شوی دي. د چارواکو په وینا دغه راکټونه نن شنبه سهار 8:50 دقیقې د کابل ښار د سلورمې او ولسمې امنیتی حوزوله تاهی مسکن او چاراهی ګلسرخ او چاراهی مارکیټ سیمو څخه د دوو موټرونو په واسطه توغول شوی دي. د کورنیو چارو وزارت وایي طارق قریان دیت خبر په تایید سره ویلي چې دغه راکټونه د کابل ښار لسمې نهمې پنځلسمې یو ولسمه شپارسمه او دوهمه حوزه مربوطاتو کې لګیدلې دي.
پښور خوشنۍ سره چې موږ اتتنه ملکی وادوال شهیدان شوي او یو درشتنه نور تپیان دی. د ترګرو طالبانو دا ناوړه عمل د دوی ښکاره ماته خی او دا یو ملت پر وړاندې ښکاره دښمنی ده.
که څه هم د کورنۍ چارو وزارت د یاد راکټونو توغول د تروریستانو کار بللی، خو تر دا مهاله مسؤلیت کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. طالبانو په دغه راکټي بریدونو کې لاس لرل رد کړي دي. په ورته مهال په کابل کې د ایران سفارت هم تایید کړی چې یو راکټ د دوی په سفارت کې هم لګیدلی دی. د کابل خارو سیدونکي میرویس او جان آغا د دغو بریدونو په اړه وایي: په کابل کې د امریکا سفارت شارز دافی راس ویلسن په کابل ښار ننني راکټي بریدونه غندلی او د زیانمنو شو له کورنۍ سره غم شریکي خودلې ده. هغه ویلي چې امریکا به د خپل افغان همکارانو تر څنګ ولاړوي. خو د افغانستان په لویو ښارونو مخصوصا کابل کې امنیتي وضعیت ولې ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. د نظامی چارو کارپو جنرال یوسف امینزازی په دې اړه امریکا غږ ته وویل:
د افغانستان یا په کابل ښار کې د آخري راکټي بریدونه نننۍ هغه خلک تر سره کوي چې هغه د افغانستان د خلکو د دغه هیواد پر خلاف وسلوالې مبارزې کوي، غیر مشروع غیر قانوني غوښتنې لري، خلک غواړي تهدید کوي، حکومت غواړي تهدید کوي، غواړي چې په دغه ذریعې خپل باج واخلي.
په کابل ښار کې دغه نوې امنیتي پیښې پر داسې مهال رامنځته کیږي چې د ولسمشر غنی د لومړي مرستیال او د کابل د امنیتي ټیم د مشر امرالله صالح په وینا په دې وروستیو کې په کابل ښار کې د جنایي او تروریستي پیښو ګراف ښکته شوی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان ولسی جرګې نن د کابینې لس نومان وزیران په غوټ اکثریت تایید کړل او ورته د باور رای ورکړې. د افغانستان جمهوری ریاست د ولسی جرګې له دغه اقدام څخه مننه او قدردانی وکړه. په مخې په دې اړه زموږ د خبريال ممتاز بهیر رپورت ته چې له کابل راسته ولې دي.
د وزیر صاحب د وزارت دفاع د تایید رای
د افغانستان ولسی جرګې د شنبه په ورځ د حکومت له لوري د معرفي شو نوماندو وزیرانو لشمیرې لسوتنو ته د باور رای ورکړي. د ولسی جرګې په نننې غونډه کې 206 سلويخت وکیلان حاضر وو او هر نوماند وزیر د باور یو سلور وشتو رای ته اړتیا درلوده ترڅو په قانوني توګه د خپل اړوند وزارت څوکۍ تر لاسه کړي. د رای ورکولو په دغه بهیر کې د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر یو سلونوي، د مالی وزیر عبدالهادي ارغندیوال 206، د ملي دفاع وزیر اسدالله خالد هم 206، د کورنیو چارو وزیر محمد مسعود اندرابی 214، د عدلی وزیر فضل احمد مانوی 260، د معلوماتي ټکنالوژي او مخابراتو وزیر معصوم خاوري 165، د لوړو زده کړو وزیر عباس بصیر 190، د کار او ټولنیزو چارو وزیر بشیر احمد تینج 190، د حج ارشاد او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی 190، او د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد غوریانی 214 د باور رای تر لاسه کړي. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی د رای ورکولو د بهیر په پای کې وویل:
خانه ملت بوزرای
د ملت کور د امنیتی بنسټونو وزیرانو او نورو کاندیدانو ته د اعتماد رای ورکړي ترڅو د حکومت کابینه بشپړه او بنسټونه پیاوړي شي. دغو محترم وزیرانو ته چې نن د ولسی جرګې د غړو د باور رای په اخیستلو بریالي شول، په ورسپارل شویو چارو کې ورته د بریالیتوب هیله کوم. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ولسی جرګې لخوا د کابینې د غولسو غړو ته د باور رای د ورکولو لپاره مننه کړي او د وکیلانو د اقدام استایل دی. لارکس خپ په یو خبر شوی بیان کې خاغلی غنی ویلی چې د افغانستان د اساسي قانون او نورو نافذه او قوانینو مطابق د ولسی جرګې لغړ څخه چې د حکومت لسو پیشنهادي وزیرانو په تایید کې فعال ونده اخیستې مننه کوي. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې د ولسی جرګې له اقدام څخه هرکلی کړی او دای د قانون د حاکمیت په برخه کې یو مثبت ګام بلل دی. د دغه ټولنې مرستیال عبدالسبحان مزبا امریکا غږ ته وویل
په داسې حال کې چې باقی مانده وزیران تر اوسه پاتې یو منګه هیله دا چې د دوی د لړۍ هم زر تر زره ختم شي او تر څو د باقی مانده وزیران هم رایه د اعتماد واخلي او دغه د سرپرستۍ دغه خراب فرهنګ ختم شي او یو حقوقي او مشروع اجرایه قوه ولرو.
ښاغلی مزبا زیاته کړه چې ولسی جرګه د کابینې غړو ته د باور رای په ورکولو سره د مقننه قوې په توګه د حکومت له چارو څخه نظارت او د کابینې د غړو استیزا او استجواب کولو او د هغوی د صلاحیتونو سلبولو ته لاره هوارولی شي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د لوړې له مراسمو شاوخوا اته میاشتې وروسته د خپل کابینې غړي د روان مریض کال د تلې په دیرشمه د باور رای اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کړل. د افغانستان په کابینې کې یو ویشت وزیران د ملي امنیت عمومی رئیس د افغانستان بانک رئیس او پر اساسي قانون د سار کمیسون رئیس شامل دي چې په قانوني توګه د چارو د سمبالولو لپاره د ولسی جرګې د باور رای اخیستلو ته اړتیا لري.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وايي هر کال تر 200 پورې استادان بهرنوي هیوادونو ته د ماستری او دکتورا د کچې د زده کړو لپاره استول کیږي. د دغه وزارت مرستیال نور احمد درویش وایي چې د زده کړو وروسته وطن ته د استادانو د نستنې د لستونزه اوس بيخي لمینځه تللې ده. په دې باره کې اکرام شینواری له کابله رپورت راستولی.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې افغان حکومت د خپل ملي بودیجې له لارې هر کال بهرنۍ هیوادو ته تسلو پوري د پانتون استادان د لوړو زده کړو لپاره استي. دغه وزارت مالی او اداري معین نور احمد درویش امریکاغه غشتن راړي ته ویل چې تسلو پوري نور استادان د بهرنۍ هیوادو نړیوالو موسو په مرسته بهرته معمولا د ماسترۍ د زده کړو لپاره استول کی.
کال سل نفر ماسترۍ ته د خپل دولت په انکشافي بودیجې لګل کی. ډاکټر ډېر کم خو پروسه کال پنځوس نفره استادان ډاکټر ته ملګر شول. هغه بورسونه چې نور ادارات ورکی لکه جاپان ورکی جایکا دی ورکی مثلا هند ورکی کنه هغه بورسونه کې یو فرق کوي. هغه تعداد یعنی مشخص نه چون هر کال بورسونه اعلان کیږي بیا دی ورته اپلای کوي. خو حدود 200 پورې هر کال ماسترۍ ته لګل کیږي او ډاکټر په کې فیصد دي رقم ده. هم دې خطر موږ په دې ملي برنامه باندې کار کړی چې هر کال حتمی باید 200 نفره لاړ شي.
د لوړو زده کړو وزارت مرسیال په بهرنۍ هیوادو کې د لوړو زده کړو وروسته وطن ته د استادانو د نسري دولو سولې په اړه ویل چې د 2013 کال وړاندې دا سوند ډیره زیاته و. خو خارجي درویش ویل اوس دا سوند بيخي حل شوی ده.
د دې مشکل لپاره موږ یو اساسي لار د حل دا موندل چې کوم استادان چې د دولت په پیسو باندې بورسونه تزي هغه باید د ملکونو ته لاړ شي چې هغه ته د دې فکرونه کې چې دوی باید لته پات شي. که څه هم هغه وخت بورسونه ډیر قیمته و مثلا په اروپا کې چې پانتون نو خالته خو ذکر مفتی دی اند فیس شای نشته خدا دې بده باشو وسیدل او د دې خرچ خوراک او دغه مصرفونه جګ دي. بیا به چې کله دلته استادان لړل برته نه راستانه کېدل لامل ته پات شو یا به خپل فامیل هم ځان ته وښته. په دې اساس باندې موږ بیا په 2015 کال کې ټول استفهامنامې د داسې پانتون سره امضا کړ چې هم پانتون په کیفیت کې جوړو او هم په منطقه کې یو. تر مثال مالیزیا کې داس 15 تفاهمنامه مولر د پانتونو سره او بهترین پانتونو دی. په تایلند کې د څو پانتونو سره تفاهمنامه امضا کړې. په هندستان کې هغه بهترین پانتونو چې د هغه سره تفاهمنامه امضا کړې. جاپان شو لکه چین شو هغه پانتونو چې موږ پویږو چې په هغه باندې ملي رانکینګ کې راځي هغه سره موږ تفاهمنامه امضا کړلې او ټول استادان چې بورسونه تزي اغه په دې پانتونو ته معرفي کی.
د لوړو زده کړو وزارت مېز رحمت درویش د افغانستان په پانتونو کې د زده کړو په بهیر د کرونا د ویاري سغیزي ډیر ځل مونږ کې وګړلې او ویل چې کسان مسولین ته په انلاین باندې زده کړې ورکول کېدی خو د افغانستان د شرایطو لامل جمی خټول مسولین ورڅخه په شانګټل شو اخیسته او دبل خپل مسولین په داسي کریډیټ کې هم د زده کړې نه حسابېدل.
دا صرف د دې لپاره چې د دې درس نه پاس پات نشي او د دې لپاره چې کچرتہ مکمل دی پاسپورت وای دی به مجبور و چې دا مکمل سمستر څلور میاشتې د سر نه ویلې وای کله چې پانتونه شروع کړل. او اساسي مشکل بل دا و چې په کریډیټ نور ته حساب ده د خپل د کریکولم برخه نه و.
د لوړ زده کړو وزارت ویلي چې د زوري په میاشت کې د پانتونونو د پیلېدو وروسته محصلینو ته تر واتو ونیو پورې وخت ورکړ شو چې په دغه موده کې آنلاین زده کړې بیرته په ټولګیو کې له سره ولولي. د کابل پانتون دوه محصلین شیخ محمد او حشمت الله هم د استادانو روزنه او وطن ته د هغوی ستنېدل د پانتونونو د ظرفیت د لوړېدو لپاره مهم ګڼي او چې دا ډول اقدامات به د پانتونونو د علمي ظرفیت په لوړولو او معیاري کولو کې ډېره مرسته وکړي.
دا کار خو ډېر ګټور ده. په دې خاطر چې محصلان کولی شي پرمختګ وکړي، خپل درسونه سم په توګه مختورسی او استادانم په دې خاطر دا مسلم تشویق کیږي او یو زمينه برابرۍ کې درس ویلو ته او پانتونم پرمختګ کوي.
د کابل پانتون چې د فعلن ډیر او د کابل د افغانستان په سطح باندې په درجه اول کې حسابيږي، نو باید په دې کې خپل د تحقیق برښونه باید عملی شي.
د لوړ زده کړو وزارت ویچ یو پلان ترتیب کړي چې د مخې به ترڅو 15 کلو زړه نو استادان په بهرنی هوادو کې د ډاکټرا تر کچې د زده کړو ترلاسه کولو وروسته وطن ته ستنه شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدرمن اوریدونکو، د افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د کمولو اعلان د امریکا متحدین اندیشمن کړی دی، خو ځینو بیا ویلي دي چې د امریکا د عسکرو د کمولو اعلان به تعقیبوي او دوی به هم د خپل عسکرو شمیر کم کړي. په دې اړه نور معلومات د برېښنا عمر خیلی څخه واوري.
د ناتو د سازمان فرانسې او بریتانیې وروسته جرمني هم له افغانستانه د امریکایي عسکرو د کمولو د اعلان په اړه اندېښنه ښودلې ده.
موږ په ځانګړي توګه په دې اندېښمن یو چې د امریکا دغه اعلان به په افغانستان کې د سولې د خبرو د دوام لپاره څه پایلې ولري.
د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر اعلان وکړ چې د راتلونکي جنوري میاشتې له 15مې وروسته به 2500 عسكر افغانستان کې پاتې شي. د بریټانیا د دفاع وزیر بن والیس نن پنځشنبه ویل چې ښایي هیواد د امریکا د سرتیرو د کمولو پلان تعقیب کړي، خو زیاته یې کړه چې د خپل حکومت او امریکا سره به کار ته دوام ورکړي چې په افغانستان کې امنیت ټینګ شي. د چیرونکو بن فریدمن په باور له افغانستان د بهرنیو عسکرو ایستل ښه اقدام دی، خو دا اقدام کافي نه دی او ډیر ناوخته دی.
My hope is that the United States will
زما هیله ده چې امریکا به د 2021 کال د مې میاشتې پورې له افغانستان خپل عسکر په بشپړ ډول وباسي چې د طالبانو سره مونږه پرې ژمنه کړې ده. نو تر جنوري میاشتې پورې به 2500 ترخکت شي او فکر کوم دا یو ښه ګام دی او دا ښه خبره ده.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون په اساس امریکا او ناتو به بل اخر خپل ټول ځواکونه له افغانستان باسي، خو ولسمشر ترامپ د طالبانو له تړون مخکې هم ویل چې غواړي امریکا د افغان له جګړې وباسي، ځکه ولسمشر دا جګړه بې پایه او بې ګټې بولي. ولسمشر ترامپ تیر کال په همدغه شپو ورځو کې د شکرانې د مراسمو پر مهال افغانستان ته سفر کړی و او خپل عسکرو ته داسې ډاټ ورکړی و.
هغه ځکه موږ سره دا تړون کوي چې تاسو ډیر ښه خدمت کوئ. دا یوازینی دلیل دی چې هغه غواړي موږ سره تړون وکړي. نو زه غواړم له تاسو او د افغان سرتیرو نه مننه وکم.
له افغانستان د امریکایي عسکرو په بیړه وتل د امریکایي جګپوړي قومندان جنرال فرانک مکینزي په شمول د ترامپ د نظامی مشرتابه د مشورې پر خلاف ترسره کیږي، خو چارواکي وایي چې په افغانستان کې د پاتې عسکرو سره به د ترهګرۍ ضد مبارزې ته دوام ورکړي.
کورونا ایو ساري ناروغي ده او مخنیوی لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د توخی او پرنجی پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خپل او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شاباش نه امریکا جغ آشنا رادیو سخر پوتونو تا دوام ورکوا. دا امریکا منتخب جمهور رئیس جو بایدن دا سهی پاملرین کارمندان و سرپایو آنلاین غنده که خبرداره ورکر چه
کدا ترامپ اداره د واک د لیست پروسه داسې وځندوي او مخایوونی سي نو د هغه د ټیم ټول هغه پلانونه چې د وبا د کنټرولولو لپاره یې نیولي د اونیو او میاشتو د لپاره وځندیږي. د راپورټ تفصیل زموږ د همکارې ګالیا رانا نورستاني څخه واوري.
په داسې حال کې چې په متحده ایالاتو کې د کووډ 19 ناروغي له امله تر 11 میلیونه زیاتې قضیې ثبت شوې، منتخب ولسمشر جو بایدن پر ډونالد ترامپ چې د ټاکنو پایلې نه مني او بایدن ته د آسان لیک څخه انکار کوي او د کورونا وبا په اړه د معلوماتو شریکول هم پکې شامل دي، انتقاد وکړ.
There's a whole lot of things. ډیر زیات مسایل شته چې موږ سره نه دي شریک شوي او لاسرسي ورته نه لرو، مګر دا چې هرڅه ژر لاسرسي پیدا کړو خو موږ د خپل لوی ژمنې چې د ټولو نوښتونو یو ځای کولو کې په اونۍ یا میاشت وروسته پاتې کیږو او تر څنګ د درمل جوړولو دوه شرکتونو سره چې واکسینې 95% موثریت او اغېزمنتیا لري.
د مجازي غونډې په جریان کې بایدن د ناروغي په وړاندې د مبارزې په لومړۍ کرښه کې د روغتیايي کارمندانو ویناوې واوریدلې. زه بخښنه غواړم، زه ډېره احساساتي یم. د دې ونی په پایل کې بایدن خبرداري ورکړ چې کالیک نور وزندول شي نو ممکن ډیر امریکا له وایروس له امله مړ شي. په ورته وخت کې د ترامپ اداره په داسې وخت کې د واکسین په برخه کې لاسته راوړنې په ګوته کوي چې د متحده ایالاتو د درملو شرکتونو ماډرنا او فایزر لمړنۍ پایلې چې د دوی واکسینونه د 90% څخه ډیر اغیزمن دي اعلان کړي.
By the end of December.
د دسمبر په پای کې محتمل رچی د دې دوه واکسینونو نږدې 40 میلیونه دوزه د توزیع لپاره چمتو کړی چې د اف ډی ای لخوا تصویب شي او د شاوخوا 40 میلیونه ارمنو امریکایانو ته کافي دي چې واکسین شي.
د واکسینو په اړه د خبرونو سربېره کله چې په جنوري کې بایدن کار رسمن پیل کړی د سخت مجادله سره مخ شي.
فکر کوم راتلونکي حکومت به د عامه روغتیا لپاره غوره عملی کارونو کې د خلکو همکاري لپاره د ډیرو ستونزو سره مخ وي. په داسې حال کې چې هر څوک د نوي واکسین په اړه په زړه پورې خبرونو باندې تمرکز کوي، په غوره وضعیت کې دا په میاشتو میاشتو وخت نیسي چې واکسین جوړ او توزیع شي او په خورا لوی شمیر خلکو باندې تطبیق شي.
د ترامپ کمپاینی مبارزه لا هم په څو ایالتونو کې حقوقي ننګونو ته دوام ورکوي، په شمول د ویسکانسن ایالت چیرته چې بایدن پکې ګټون کړی دی د رایو د بیا کتنې غوښتنه کړې.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غاک په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غاک دا معلومات ورکوي.
د امریکا غاک آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ صفه 2690 او په 15 خارونو کې اف ام 100.5.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د لاجوارد په نوم د افغاني فلمونو د نندارې جشنواره نن په کابل کې پرانګستل شو. په پام کې د چې په راتلونکو لسو ورځو کې غوره افغاني فلمونه نندارې ته وړاندې شي. نور حال زموږ د خبريالي لیمې نیازی په راپورټ کې واوري.
لاجوارد د افغاني فلمونو لمړنۍ جشنواره ده چې نن په کابل کې پرانګستل شو. راتلون کولس ورځو کې په بیلابیلو فرهنګي ځایونو او سینماګانو کې 50 خورشوي فلمونه په کابل کې نندارې ته وړاندې شي.
لاجورد فرصت بسیار خوبی است برای
لاجورد یو ښه فرصت دی چې فلم جوړونکي مخاطب ته معرفي کړي. موږ په سینما کې داخلا درلوده چې د فلم جوړونکي او مخاطب ترمنځ پیژندګلوي نه و.
افغان حکومت وایي چې د فلم او سینما له صنعت څخه ملاتړ کوي.
سینما وخت کې نه بود جایشه وحشت ترور
که سینما نوی وحشت ترور انفجار او انتحار زاینیسی او په ټوله کې افراطیت زاینیسی
خود افراطیت میکره.
با تخریب سینما پارک از سوی آنها
د پارک سینما پورانولو سره د هغوی لخوا چې د فرهنګ دغه مطرح برخه په خوار نظرګوري او نور شان فرهنګي زاینو غره کړي زی ډیره خوشینه کړیم. په
په دغه جشن واره کې د سید اورګزی په څیر یو شمیر مطرح هنرمندان او ستایل شول. دغه جشن واره په تیر ولسو کلونو کې جوړ شوی افغاني فلمونه ننداري ته وړاندې کړي او سینما ته د تلو په فرهنګ او په ټوله کې د افغاني فلمونو د ود لپاره به هر کال ترسره شي.
دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.